د انتو بجو خبرونی ته شراغلست دروانی خبرونی ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړی او درسی ساعت تبیله سوید زینی راپورونه هم خبرو او ری چې طالبان وای هغه پوزی اړی چې له بهرونی زوکونو پاتې دي اقتصادي زونونو بدلوي خدا کار څومره امکان لري تر خبرونو وروسته تفصیل اوري د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وټړل سو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پوری تړل سوې ده په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستانی لوري پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی د دغه ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوې ل مسافر غوښتل سوې چې پر دې لار دی ل سفر کولو ډاډه وکړي نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورونا یو غوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغي په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي رادیو ته وویل
ل شرقی او زی کابل ته خلق راځي ل کابل د هیواد نور سیمو ته جی نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کی نو په دې اساس باندې زمونږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی د کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلې ده چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی په افغانستان کې تیر 2022 نه دی کال د پولیو دوی مثبت پیښې یو کونړ او بل پکتیکا کې ثبت شوی پولیو یا ګوزن یو نا علاج ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې سته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاټ کام د شنبې پر ورځ په یو راپور کې وویل چې د 2021 د کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبرې کوي دا خبرې وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی یې 40% ته رسیږي غني کول کشف کړي دا هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای سي د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبري کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي ایران د 2021 د کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر راروانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي امریکا شاوخوا 12000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌ای توګه دې هیواد ته استول کېږي بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یوه نوې دایمي قمانداني په پولند کې تاسیس کړي بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوې دغه هدف په نورسم اور کې پر اکړی افغانستان کې د طالبانو حکومت وې پریکړه کړې چې هغه پوزیا ډېبه چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 د کال په دوبی کې پای ته ورسید په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړي دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان دا مهال له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارک په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنې دو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونه میلیون ډالر لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په تېره دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي وو چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شوو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډیرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوي، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالره شتمني کنګل شوي او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډیرو نړیوالو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطح د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدلې کړي. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو له شنونکي حضرت حافظي سره مرکه کړې او خپل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغیزناک کار وي؟
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا مونږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چی لپاره دي. مونږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو د زون جوړ نشو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي، او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي، او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدمات پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یو برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دي چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزی اډی پوزی التیا او نورمونو ته په پام په تیر له خورنو لري پر توسي مو کې جوړی شوې دي. آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي، دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه چې تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دی نسبول لپاره او دغه د تسهیل لپاره جوړیږي، او حتی دا نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات تر څو وکولی شي دا کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مارمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مځکه شته دي، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلای، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه مخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید دا خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو، او د موضوع پاړوان له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنه وروتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای سي صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو له ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم موږ ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، موږ ماشومان راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې. که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوی تغذیې اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو غ مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وایي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېر مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکترانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکترانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامی امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولی چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي، یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو، ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلي کې داسې کیږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته،
خپل دفترونو ته لاړ شي، نو په اطراف کې خولاوله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل، نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانیږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډیره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. پده ورستوی شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری. زداست کلیوال سمیت للیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گرتا نپوهیگی، دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی. زل دو و کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دی وجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
ده مورا پهنتون ده تب ده پنجی ماسل عقل مایار چهیله ده افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته و وای دا چه ده طالبان حکومت ده خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخه که ده دیل پار دیر ده نومیده خبره ده. لاغل مایار سرم هم مرکه کردی نموری پا پایل که پسی برخه که ده خزو ده کار پا بندیز خبری که بی.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده، خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي